درنو اوریدونکو السلام علیکم د ساعت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرائی رئیس عبدالله د مصالحتي مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار کوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو سطح لوړه شوې ده. په اروزګان کې د پولیو مثبت نښې لیدل شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. لومړی اجمل اند د سات خبرونه اوروي.
ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش له برمتي څلېرش قومي مشران او سپینګیر خوشې کړي دي. په هلمند کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ دوه نوي پیښې ثبت شوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني او دې هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدراعظم عمران خان صلاح شوي چې پر خپله شریکه پوله به د ترهګرۍ پر ضد یو ګډ ځواک رامنځته کړي. په سمنګان کې د سکرو استلو په یو خپل سری کان کې اته کان کیندونکي مړه شوي. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس حجی راز محمد نن ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون ناوخته شوې او اته کان کیندونکي په کان کې د کار کولو پر مهال د زهرجنو ګازو چاودنې وشولي. نوموړي زیاته کړې د وژل شوو کان کیندونکي مړي د یو نیم زر متره ژور کان څخه ایستل شوي دي. د سمنګان په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ځایي زورواکو لخوا کانونه په خپل سری او غیر فني توګه رسپړل کېږي چې د کار کوونکو د خوندیتوب لپاره د تدابیرو نشتوالی ډیر کله د عادي کان کیندونکو د ژوند په بیه تمامېږي. د سکرو دا کان څو کاله مخکې د ورته وی پی خلامله چې پکې څوارلس کسان وژل شوي وو تړل شوی وو. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوي څلېرش کسان خوشې کړي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د څلېرش قومي مشران او سپینګیري چې داعش برمته کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشې شوي. د نوموړي په وینا د دې کسانو د خوشې کولو لپاره په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د داعش له وسلوالو سره نښته کړې چې په وینا یې درې تنه د داعش وسلوال هم وژل شوي او یو ملکي کس ټپي دی. تېره ورځ هم په همدې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د ولایتي ادارې د چارواکو په وینا پنځلس تنه وسلوال پکې وژل شوي وو. په هلمند کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ دوه نوې پیښې ثبت شوې. د هلمند عامې روغتیا رئیس وایي دغه نوې دواړه پیښې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ثبت شوې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد خازم وایي چې په پولیو له اخته دوه ماشومانو څخه یو یې مړ شوی او دویم لا هم ژوند دی. د نوموړي ویلي دا پیښې ذکر رامنځته کېږي چې جګړو په دې ولایت کې په سمه توګه د واکسینو د کمپاینونو د عملي کېدو مخه نیولې.
سیاحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی خو بیا هم کله کله موږ د ډېرو تیزو جنګونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو. هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت واړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د سیاحت وخت دی هغه متضرر کیږي.
واشیر او سنگین هغه ولسوالۍ دي چې دا دواړه پیښې په کرامنځته شوې. له دې سره په افغانستان کې یوازې په تیرو څه کم څلورو میاشتو کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر شپږو ته ورسید. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنګي وسایلو سره نیولی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په ای بي استولي خبرپاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغفور د مساکله لپاره نومول شوی ولسوال او البته د طالبانو لخوا چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له وسلو چاودیدونکو موادو او وسایطو سره نیول شوی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې د تروریستي بریدونو تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه دېرش تنه نیولي او د څو پیښو مخه نیول شوې. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدراعظم عمران خان صلاح شوي چې پر خپله شریکه پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره په شریکه د غبرګون یو ځواک رامنځته کړي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړي. عمران خان ته په رسمي توګه نن سهار د ایران پلازمېنې تهران کې هرکلی وویل شو. د ایران ولسمشر حسن روحاني له عمران خان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل موږ په دې موافق شو چې پر پوله له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د چټک غبرګون یو شریک ځواک رامنځته کړو. تر دې مخکې دواړو هیواد دونو پر یو بل تورونه پوری کړی و چې د هغه وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه کوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي بلوچستان میشتو سیمو کې فعال دي. عمران خان له حسن روحاني سره په دې ګډه خبري غونډه کې ویلي هیواد به هیڅ وسلوالي ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. نوموړي منلی چې د ترهګرۍ ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات را پیدا کړي دي. دا اوکراین د ولسمشری په انتخاباتو کې د اوکراینی کومیدین ولادیمیر زلنسکی د خپل سیال پیترو پوروشنکو په وړاندې بریا خپل کړې. د اوکراین د ولسمشری د دویم پړاو د انتخاباتو کې د انتخاباتو په سلو کې تر 90 د زیاتو شمیرل شو رایو په بنسټ ښاغلي زلنسکی په سلو کې تر 93 زیاتې رایې ګټلې. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو بیا په سلو کې 4.5 رایې خپلې کړې. ولادیمیر زلنسکی د یک شنبې په ورځ په کیف کې و خبري غونډه کې وویل: دوی زه د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو ډیره مننه کوم. هغه ماته زما د بریالیتوب مبارکي راکړه او زه ترې منندوی یم. راته یې وویل چې هر وخت پرې د همکارۍ حساب کولی شم. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو د یک شنبې په ورځ په داسې حال کې ترسره شو چې دا هیواد له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی او په عین حال کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی. دا خبرونه
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. اجرایی رئیس عبدالعبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د ولسي جرګې یوې غړي آریان یون بیا وویل د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته دې شورا ته اړتیا نشته.
زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شوه نو د دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته.
د اروزګان د مرکز اوسیدونکي د جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي.
د شپې د قانونو بعضې بعضې ول سوي دي، دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و.
په هلمند او اروزګان کې د ماشومانو د ګزڼ پیښې ډېرې شوي دي.
مختلف عوامل دی، تاسو پوهیږئ دلته جنگ دی، نامنی دی، هر څه ستا سیاسي مخالفتونه دي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ.
په خوست کې باید د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړېدو کار شر پیل شي.
پاچا خان د نړیوال پوهنتون چې هغه کوم خوب هغه په عمل باندې بدلېږي، د هغوی لپاره صحیح تشخیص شوی.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې و په قطر کې جوړه شي د افغانانو د واحد ژغ له تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. د مصالحې د مشرتابه شورا تر ډیره د قطر غونډې د تیاریو او مشورې په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه. د دې موضوع په اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت ترسره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه یې هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د رهبرۍ شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې وه د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
یکی صدای واحد از مردم افغانستان
دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې و د افغانستان د خلکو واحد او برحق غږ تمثيل شي. کومې مشورې مو چې درلودې په دې برخه کې د هیواد له مشرانو او سیاسيونو سره، زه په دې باور یم چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې ډېره ګټوره تمامېدلی شي او موږ سره مرسته کوي.
ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل سم مدیریت وګڼو، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبرۍ شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحا کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوي لیست پر سر د اختلافونو او په یاد غونډه کې د افغان حکومتي پلاوي د دریض د څرنګوالي له امله لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت دغه غونډې نه جوړېدو بیلابیل کورنی او بهرنی خبرګونونه درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشیني ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې مایک پامپیو او ولسمشر غنی ومنله چې د دوهې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څوړي چې له موقع په استفادې د کانفرنس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډیر ژر په قطر کې دغه سیو ټول شموله افغاني ډیالوګ تر سره شي. دغه شند افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشیني څرګنده کړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې ستونزمنه ده په دې وپوهیږو چې دا غونډه لغوه شوې که ځنډول شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان بیا فرانسې خبري اژانس ویلي چې د امریکایي چارواکو سره به روان پړاو خبرې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش متمرکز وي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي اوس ستونزمنه ده چې د قطر غونډه دې په لنډ وخت کې جوړه شي. د چارو شنونکي وحید مشتا: دې ته په پام سره چې ولسمشر هوډ لري دلته په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي او دغه شان روژه هم رانږدې ده، فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لنډ وخت کې دا غونډه ولرو.
ټاکل
شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د سور د میاشتې په نهمه په کابل کې جوړه شي. په دغه غونډه کې چې د سولې د اعلی شورا په کوربتوب جوړیږي، د مصالحې د رهبرۍ شورا ډیری غړي به هم برخه ولري، کوم چې موجودیت یې د ښاغلي عبدالله په خبره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا پر موجودیت ټینګار کوي، خو په هغو کسانو کې چې له دې نظر سره اختلاف لري یوه هم د ولسي جرګې غړي آریان یون ده. له آریان یون سره په دې موضوع اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. هغه د خپل خبرو په سر کې داسې وویل:
زه فکر کوم چې د قطر ناسته د افغانستان د پاره ډیر یو غټ چانس او چې دغه چانس بدبختانه افغانانو د لاسه ورکړ، خو بیا هم موږ هیلمن یو چې په راتلونکي کې به بیا هم موږ کولای شو چې په قطر کې یو ناسته برابر کړو تر څو د هیواد کې د جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي او یو پایدار سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شوه نو د دې مصالحي شورا ته هیڅ ضرورت نشته دی. نو هر کله چې بیا پروګرام برابرېده او بیا ناسته کېدل، نو په هغه وخت کې باید حکومت ډیر کوشش وکړي چې داسې یو شورا رامنځته کړي چې هغه ټول خلکو لپاره د منلو وړ وي او هم داسې کسان پکې راولي چې هغه واقعا په د هغې تګ او د هغې ناسته د دې هیواد په ګټه وي او د سولې په پروسه کې اغېزمنه واقع شي.
وکیل صاحب، که څه هم تاسو هیلمندي وښوده چې دوباره به د قطر د ناستې لپاره هلې ځلې وشي، خو وروستي معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډول بین الافغاني ناسته به دوباره جوړه شي که نه؟ دا لغوه شوه، بالاخره دا کیسه کوم ځای ته ورسېده؟
زه فکر کوم چې یو تعداد وطن پالو شخصیتونو کوشش بیا شروع کړی دی، هغه په هر لوري پورې اړه لري، کوشش کوي چې د قطر ناسته بیا بیرته ترسره شي، ځکه چې موږ بې د بین الافغاني ناست نه بله چاره نه لرو او بې د سولې نه بله چاره نه لرو. که چیرې جنگ لاره د حل وي، نو اوس به وخت افغانستان خبره یو طرفه شوې وه. نو د دې خاطر ډېر داسې شخصیتونه، وطن پال شخصیتونه روان دي او کار یې شروع کړی چې تر څو بېرته د قطر غونډې دپاره ترتیبات ونیسي او بالاخره دغه غونډه ترسره شي او دغه بین الافغاني مذاکرات ترسره شي تر څو چې افغانستان کې پایدار سولې راشي.
بل نه څه چې په قطر کې به تر سره کیږي، هغه د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرې دي، سره لدی چې لا په ډاګه شوی نه چې کله به وي، خو ویل کیږي داسې چې په نږدې وخت کې به دا ناسته جوړیږي. په دغه ناسته کې د وسلوالو طالبانو په وینا باندې چې دا د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ ناسته ده، په دې ناسته کې د افغان حکومت نه موجودیت، سره لدی چې په تیرو ناستو کې د افغان حکومت استازي نه و، خو په د شپږم پړاو خبرو کې افغان حکومت استازي موجود نه وي، پایلې به استازي په نظر باندې څوي؟
زه فکر کوم چې اصلي موضوع چې دا هغه د امریکایانو او د طالبانو په لاس کې ده او اصلي شالتي په مذاکراتو کې ګډون کوي. خو بدبختانه یو چانس مونږ ته لاس راغی چې باید دواړو خواوې سره ناستې وي او مذاکره کړې وه، چې هغه بالاخره د بې اتفاقۍ د وجې او د کشمکش د وجه نه دغه سلاغ وشله. نو که چیرې مونږ کینو دې پړاو ته چې تر هودریږه چې د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي، بلاخره مذاکره به ترسره نشي، ځکه چې خپل حکومت هم خپل په منځ کې سره جوړ نه دی، په ډلو ټپلو ویشل شوی دی. دوی ټول راټولول او په یو واحد نظر دوی ته ورکول او بلاخره د قطر غونډې ته لیږل، دا ډیر مشکل کار دی. نو د دې د خاطر هر څومره چې کیږي مونږ باید دا پروسه شاته وانه چوو. کچیر امریکایان کینی طالبان سره، کچیر افغان حکومت کینی، کچیر نور قومی مشران او ملتپال او شخصیتونه د افغانستان د سولې د پارزی، هر امکان نه باید استفاده وکړو. هر کانفرنس او د هر مذاکرې نه باید د افغانستان په ګټه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې دغه د سولې پروسه کامیاب.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون و.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د پولیو دوی نورې پیښې ثبت شوې دي. تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې دوی مثبتې پیښې موجودې وې. ویل کېږي یوه بله مثبته پیښه په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روغتیا د نړیوالې ادارې د پولیو ضد واکسین په شمول د ټولو پروګرامونو مخه نیولې ده. دا چې په دې اړه اساسي مشکلات څه دي، په دې اړه د الیاس دایي په راپور کې اورو.
د بوس دولت روغتون په وڅانګه کې ماشومان ته د واکسین د تطبیق پروګرام په دې ډول مختص خوب په لورو پروتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت لامل درېدلې دي. د هلمند عام روغتیا رئیس عبدالحد عظیم وایي تازه د دې ولایت په واشیر او سنگین ولسوالیو کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نورې هم ډېرې کړې دي.
په وار وار واکسین بند شوی دی، لسوی دی، د یوې خوانه بلې خوانه جنګونه دي. اکثر وخت کوشنیان مس پاتې کیږي چې د هغوی په نتیجه کې متاسفانه په اخرو کې یوه پیښه د پولیو د بازار شاوخوا یو ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوره کې هلته چون د وایرس موجودیت مخه مو دوی هم هلته سرحد لري، نو د هغو سره هلته یو کوشنی په پولیو اخته شوی و. ګمان کېدی چې هغه د پولیو د وجه مړ شوی و. بیا چې د هغه کم نور اقارب دی چې په کور کې اوسېده یا ورور یا بل ماشوم، هغه څه چې سمپل واخیسته سو نو په هغه کې دا وایرس ولیده سو. نو د دې نه معلومه شوه چې هغه کوشنی هم د پولیو د وجه څخه مړ شوی، دا کانټاکټ یې په پولیو وایرس باندې اخته شوی دی. او د دې تر څنګ یوه بله پیښه په شاپشته کې چې دا هغه هم د پولیو د وایرس مثبته شوی ده.
د روغتیا رئیس وویل د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول په ټول هیواد کې د یو شمېر ملحوظاتو له امله درېدلې دي. عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو نږدې اوولسو میاشت راهیسې د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ولو، ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو د رامنځته کېدلو احتمال ډېرېږي.
نو مختلف عوامل دي، تاسو پوهېږئ دلته جنګ دی، ناامنۍ دي، هر څه ستا سیاسي مخالفتونه دي. هغه خو د هغوی کار دی، خو د صحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی. خو بیا هم کله کله موږ د ډېرو تیزو جنګونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو، هم هغه طرف د حکومت مخالفین، هم د حکومت دواړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د صحت وخت دی هغه متضرر کیږي.
د عامې روغتیا دراسات مسؤلین وایي په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي، د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ جنجال د دې لامل شو چې نږدې اوولس میاشتې تر پنځه لکه ډېر ماشومانو ته واکسین ونه رسېږي. خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزه نه لري. د قومي مشرانو او سپینډورو په غوښتنه د کور په کور په ځای په جماعتونو او د قومي مشرانو په کورونو کې د هغه د تطبیق توصیه کړې ده. اصلي ستونزه چیرې ده؟ لیکوال او ژورنالیست ګل احمد احسان وایي د پولیو د واکسین پر حلال والی سره لدی چې د معتبرو مرکزونو او دیني عالمانو فتوا موجوده ده، خو د عامې روغتیا یا په مجموع کې داخلي ادارې نه دي توانېدلې د خلکو قناعت حاصل کړي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ. د واکسین مسؤلین، جمع سیات عامه، په مجموع کې دولت باید په لومړي سر کې د خلکو پر ذهنیت جوړونه کار وکړي. هغوی تر اوسه پر دې شک لري چې دا څنګه واکسین دی، اوسره کم کې ولې دومره تعقیبېږي، په فشار باندې دغه تطبیقېږي. اوس مسله دا ده چې کله ولسونه شکمنی نو طبعا مخالف جهتونه هر څوک هم بیا دې ته د شک په سترګه ګوري، ځکه په عامه کې د دې په اړه ذهن نه دی جوړ شوی. او پر دې باید کار وسي تر څو تر فرد د دې ټولنې پورې د عامه پوهاوي په برخه کې کار وسي.
روغتیا پلان وایي د پولیو د وژونکي ناروغي وایروس هغه وخت له منځه وړل کیدای سي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږو ته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمد الستای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د کابل د مځکې لاندې اوبو یا واټر ټیبل سطح لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د کابل د مځکې لاندې اوبو د سطحې د کښته کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې وي. د اوبو او انرژي وزارت وایي که څه هم دا په اوږد مهال کې ډېره ګټه نه کوي، خو د دې وزارت چارواکي هڅه کوي چې د اوبو په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او اوبه زیرمه کړي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې وروستۍ ورښتونو او له امله یې سیلابونو د کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو په پلازمینه کې د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړه کړې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو له امله د کابل د ځمکې لاندې د اوبو کچه له 2 نیولې تر 2 مترو لوړه شوې ده. د دې وزارت د هایدرولوژي د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په کابل کې تقریبا له 2 نه تر 2 مترو پورې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شوې ده. دا یو هیله بخونکې خبر ده، خو په لنډ مهال کې دوی وایي د اوږد مهال لپاره دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې له رامنځته شوي فرصت سمه ګټه واخلي. دوی وایي د ژورو ساګانو کیندل چې له فلټر وروسته د سیلاب او باران اوبه د ځمکې تل ته ولېږدوي، د پلانو ساګانو ویستل او د ډنډونو جوړول چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ګټورې لارې چارې دي. نوموړي دغه شان وویل چې همدا اوس د کابل سیند په اوږدو کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره حوضونه جوړیږي چې اوبه به پکې زیرمه شي او د ځمکې تل ته ښکته شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړي ډول ګڼمیشتي کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل په یو شمېر سیمو کې ان د اوبو کچه 22 متره ښکته شوې ده. د راپورونو پر بنسټ هر کال د ورښتونو له امله په کابل کې 25 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه او 80 متره مکعب اوبه مصرفېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د هایدرولوژۍ د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوري وایي چې سږ کال 1.8 میلیونه متره مکعب اورښتونه شوي چې د تیر کال په پرتله 15 برابر زیات دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تیر کال په ژمي کې خلکو ته سپارښتنه کړې وه چې د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدو په هدف له بامونو توګل شوي واوري په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه واچوي. په همدې حال کې د اوبو او انرژي وزارت پخواني موین عبدالبصیر عظیمي له اوبو نه د سمې ګټې اخیستنې په برخه کې د ولسي وګړو ونډه هم مهمه وبلله. دیوای په دې برخه کې خلک ډیر مهم نقش لري. په ځنګړي ډول د اوبو د مصرف په برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. دا کار کولای شي ښه تاثیرات ولري. د کابل په شان په لویو خارونو کې چې د اوبو مصرف پکې ډیر زیات دی، خلکو ته د اوبو د سم مصرف په اړه د مپوهوي له ورکړي او د اوبو د مصرف د کچې لټولو بل چاره نشته. خو دی وایي چې حکومت باید د اوبو د زیرمه کولو په هدف د کابل په شاوخوا سیمو کې د اوبو د زیرمه کولو بندونه هم جوړ کړي. کابل د هغو ولایتونو په قطار کې راځي چې ډیر اوسیدونکي لري او د اوبو د مصرف کچه پکې هم لوړه ده. چارواکي وایي که خلک د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار وانخلي، نو د ژوند په چاپیریال به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. په سریلانکا کې د پرونیو خونړیو حملو په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوي دي. په دغو حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 290 تنو ته رسیږي او د ټپیانو شمیر شاوخوا 1500 تنه ښودل شوی دی. نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سریلانکا پولیس وایي په پلازمېنه کولمبو کې د کلیساو او هوټلونو په ګډون په یو شمېر ځایونو کې د تېرې ورځې په خونړیو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 290 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 1500 تنه نور هم ټپیان شوي دي. پولیسو دغه راز نن وویل چې د دغو حملو په تړاو یې تر اوسه 40 مشکوک کسان نیولي دي. په سریلانکا کې پرون په کلیساو او عصري هوټلونو او نورو ځایونو ټولې 9 حملې وشوې چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې راهیسې په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې غونډه بلل شوې. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سیریسینا به د دغو حملو په تړاو د نړیوالو اړیکو د څرک معلومولو په هدف د نړیوالې مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د هغه دفتر نن په یو خبر کړي بیان کې کړې ده. ویل شوی چې ولسمشر په دې برخه کې له بهرنیانو د مرستې غوښتنه ځکه کوي چې استخباراتي راپورونه د دې ښکارندویي کوي چې د سیمه ییزو تروریستانو تر شا بهرنۍ تروریستي ډلې ولاړې دي. په خبر شوی بیان کې دغه راز ویل شوی چې ولسمشر به په هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړي چې نن له نیمې شپې جاري کیږي او هغه پولیسو او پوځ ته د زیاتو صلاحیتونو اجازه ورکوي چې د محکمې له امر پرته مشکوک کسان د پښتنو ګرویګنو لپاره توقیف کړي. تر دې مخکې د حکومت ویاند رجتا سینارتینی ویلي وو چې ګمان کوي دغه حملې به د سیمه ییزې د ملي توحید جماعت په نوم اسلام پال سخت دریځې ډلې کار وي. هغه هم دا شان تایید کړ چې پولیسو له مخکې پر کلیساو د احتمالي ځان وژونکو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو چې د په وینا په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یو دولتي څېړونکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبره لاندې ته ویلي چې په پلازمینه کولمبو کې پر دریو کلیساو او دریو هوټلونو ځان وژونکي حملې شوي دي. تر اوسه هیڅ چارې دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د سریلانکا د دفاع وزیر روان ویجواردین دا د مذهبي افراطیانو لخوا حملې بللې دي. پرون په دریو کلیساو د کولمبو په شمال ختیځ نیګومبو ښارګوټي کې او پر یوې بلې هم له کولمبو 2.5 کیلومتره لرې په ختیځ باتیکالو ښار کې حملې وشوې. سریلانکا چې 22 میلیونه نفوس لري اکثریت وګړي بودایي مذهب دي، خو له 2% تر 12% پورې نور مذهبي اقلیتونه مسیحیان، مسلمانان او هندوان تشکیلوي. پولیسو ویلي چې په کولمبو کې پر دریو عصري هوټلونو په حملو کې د امریکایانو، برتانویانو، هالندیانو او پرتګالیانو په ګډون 15 بهرنیان وژل شوي دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او د امریکا متحدو ایالتونو د خپلو اتباعو وژل کېدل تایید کړي دي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 2.5 لسیزې دوام کړی و 10 کاله مخکې پای ته ورسېده. د تامل پړانګانو په نوم یاغي وسلوالې ډلې په دې هېواد کې د اقلیت تامیلیانو لپاره د یو خپلواکه هېواد د جوړېدو لپاره وسلواله مبارزه کوله.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوسیم د کونړ ولایت د چفی درې ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنګ وشو او عوام ترې راګډ شول د چفی درې نه، اوس پورې حکومت مرسته د عوام سره نه کړې. کوم ماجرین چې راغلي او والي چې دی کله هله جو کله امریکا لو شي وادي د خلکو سره کوي چې زما حکومت کوم اوس پورې شي نه کړي، او بل کوم امنیتي چارواکي چې دی هغه ټول لاغلي دی او د عوام د ولاړ دی او خمنډه تړلول کوي. اوس پورې والي زمونږ څنګه مونږ کوو
ماجرین ریاست نہ جنگو تراغلی ملکو امحال تفاعت دی نظمور دا داغا مسیسا والا و تداغا دغیلی لده ترور از مصر دی مرستو ایت مرزم دا دی هواد بچان یو مرزد دا پانستان خلق دی دا هر مظلوم سر دی مرستو ایت او کفرش ناختابان دی بیشی کمی یادی دی تشکرو کاتانی دا دی سر دی دی او گوری چکا کاتانی سو مشکلی چور کلی مدی دی او چک دا مرستو ندو برکای داغا موهی لده مرزد بچانو کچیری مرستو سر فی دا داغا مهاجرین سر خود دولت که تیی مانگر دا خلق دی دا سکی دا خلق دا چم پک کی یاد اچ پک کی بایره دی خلک سر دار سړی کور ته ورشي معلومات دی د خلک جوړی لري نه لري نو بس ته دی ځم په مورټل خو مال سی وی بی نو بل دی وځه د خلک سره مرسته وکي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاري مرسته ولید. دفتانی لیکلی دی وای افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي ترڅو د پوځي یونیفورم څخه د دولت مخالفین، غله او نورې وسلوالې ډلې استفاده ونه کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وای موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبینه وو خو دا غونډه لغوه شوه او ډیر پرې خوشینه یو. روح الله له زابل لیکي وای د زابل په خرواریانو کې د افغان بیسیم کیفیت کیفیت سم نده. هیله ده چه ده شرکت ورده توجه وکری. شهید زاده ده زابل لخاک افغان لیکی وی بین الافغانی ناستی تا دیر خوشبین و دیر عظیم نوختو خودا دول ده سه کولشی چه بیا هم بوشی باید چه پاینده که بیای ده جوری دو حالی زلی بوشی. بل روزون که غلام سرور نبی زوی وی چه زما هیله ده چه دولت او طالبان بالاخره ده سولی خبرو تکشینی او جگره پایت ورسوی. د افغان بیسیم داتا سواتلش میری لاری د هری موضوع پاره چه نظر لاری کولش ای روایستوی البته لند. اوست خبروانی نمائی برخی ترسیدلیو چلور بجیاو دیرش دقیقی دی.